مالمون وخت مبخی د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. تاسو آزادې ایرلی ته غواګیاس مخ کې درده چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبان لخوا په مهزر کې دی وکاس د اعدام دو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او هغه یې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم د رنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګرځېدل ورزشی سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خدلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې په خبر پانه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیل او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې زنا لواتت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی وو روانونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بل مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو شیدی جرما خزه په نهويشت او نورو درې مجرمين په نه هديش درو وهل شويدي. د اوکران هوایي ځواک وایي چې نن پنځشنبه سهار وختي د دغه هیواد د وایي مدافع سیستم لاغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشتویشل چې د روسي لخوا پر اوکران کې د هدفونو د نخه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د وایي ځواک په وینا د روسي ته دیرس نوري بي پیلوټ الوتکه ورسته له هغه په سیمه کې جوړ شو چې د لارښود سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنگي وسایلو په وسیله شان شو. د اوکران د ختیځي سیمه دونسک څارنوالۍ په وجه له اعلان کې ویلي چې په تیرو سلیش ساتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شو جینګو په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنوی د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی په راګه شوی ویل شوی چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یو کورد اسرائیل په یو هوای برید کې نوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبر اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوې ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم اخودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تټولو لري شمالي سیمو کړې تنگ کړې پاوز ویلې په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپا یې تادې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوې دي. امریکا او پولند چارواکو د پولند په شمال ارجیکیو کې د توغندي هغه د فایزای پرانیس چې له وګدې مودې ابتما کېده او روسي ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسو کې چې د ناتو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشیور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړي مرحلو کې کشف تعقیب او ویجا کړي. ورسې خبرم دا چې د راپور لمخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنۍ بنسټ ایښودونکو الن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ترمنځ د ټلیفون خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین وا جکپوري چارواکي چې نوم یې نه خودل په شرط یې پرون جمعه د نوومبر پاتمه ل فرانس پرس اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې الن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیارډر ماسک د دې ټلیفون خبرو په جریان کې ویل چې دای بعد د خپل سرلینګ سپوږمکیو لاره د کرن ملاتړ ته د پام وکړ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس ادامه او خبرګونونه راپارولي.
در حقیقت چې مشرانی کی طالب جنایت اثر کمی خوب پخل کی یہ سوشل میڈیا کے پا فیسبوک کے پا انسٹاگرام کے ہر جائے کی یہ ویڈیو کے ثبوت سرخ برے گی خلق کی وینی خود تک سازانہ ورکال کی
دور غم کی دفغان نارغان استونزی
دیراغ من ترخم تا تقریبا دو ساتن و بعد نوبت را رای تو ورق نورولان یک خلی نه تو مریض نیه.
او افغانستان کی ولی دمیرمنو نمخستل عیب دی
نو دا خو موږ د فار اند کې دغه دی آیا به چې موږ د زنانه نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو
پرونه کې درته نو راپور نه لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهازر کې دی وکاس ادمه ولو کورنیو نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د سر سازمان وای دا ورسته یادام د طالبانو د سرغړاونې و روخانه او جوړه بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابېدو پړه د جوړې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غا کړی چې ژر تر ژره دی د ادم سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان به د طالبانو پر دوګونی چلانی وکړي کوي وای چې د دې حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړه پر راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لاري پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید تیرونتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي د غشان زیاته کړه چې دوی د خپل غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه خزانجونو ته زیان نسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو په لیکول بیا پیل کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د بخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي. خلک یې ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونو نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دوی دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم داسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمېر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي د بیلابیلو ستونزو له امله په ملي او نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ځای د نورو ودونو او بهرنیو کلبونو په استازیتوب لوبيږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم لا تړوشي غواړي د افغانستان په نوم لوبيږي او د ویډون د خپل وات په نوم کړي. د طالبان د حکومت بدني روزنه ورزش ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پروستوي کې له ستونزو سره سره افغان ورزشکاران پر نړیوالو میدانونو کې خزلیدلې دي او د پاموړ لا سراوړنې لرلې دي. تفصیل پر راپور کې
که څه هم په دې ورستیو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسترولنی لرلی، خو یو شمیر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت افغان څوک وهونکې نذیر صافی وایي کلونه کیږي چې په ملي وان په زینو نړیوالو لوبو کې د مجبوری لمخې د پاکستان په اساسي توپ ګډون کوي. نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې د افغانستان ورزش اړوند ادارو یې لاسنیوي نه دی کړی او د مالی ستونزو له کبله نشي کولای په خپل لګښت د خپل هیواد په اساسي توپ په لوبو کې ګډون وکړي.
او با ته ډېر احساس کیږي چې دا کاشکې چې مام دا خپل افغانستان بیرغ چتاوله چې په پاکستان کې کوم بدل ته مونږ مسابقه نه راغی څنګه چې په افغانستان کې مسابقه کوي نو هلته پیسې دی اخلي.
د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او د ملي اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیخ په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دغه کمیټې ویان اتل مشوانی د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په څه باندې دریو کالو کې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري دوی ته هیڅ ډول بودیجه نه ده ورکړل شوې او دا د ورزش لپاره لوی ضربه ده. خو نوموړي دا ویلي وو دوی بیا هم هڅه کوي چې په بهر کې د میشتو افغان ورزشکارانو ستونزې حل کړي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان استازولیو سره دا موضوع شریکه شوې ده. افغان جلا وطني ورزشکاران وایي دوی ته د خپل هیواد په نوم لوبي او د خپل بیرغ لیږدول لوی ویاړ دی. په جرمنی کې میشت آزادو سیالیو افغان ورزشکار ظفر محسن چې همدا تیره میاشت کې په یوې نړیوالې لوبه کې خپل روسي الاصل سی او سی سیال ته ماته ورکړه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم هم وقتی که مسابقه دادم برمه منیجر
ما کله سیمه مسابقه لرله منیجر می راته ویل سی شاته بګرام کی د جرمنی بیرغ لګوم. ما ورته ویل سی د افغانستان بیرغ هم باید ور سره وي. منیجر می هغه بیرغ انتخاب کړ او ما خپل کله سیمه میدان ته نه وتم یوازې خپل بیرغ را سره و.
د خغلی ظفر په خبره ډیری ورزشی کلبونه لوبوتا د مالی ملاتړ د پیدا کولو لپاره د افغان جلا وطن ورزشکارانو د کوربه هیوادونو لنوم او بیرغ څخه استفاده کوي او په خبره ډیر په مشکل دوی پرې دا منی چې باید افغانستان بیرغ هم موجود وي. د یادونه ده چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د نورو لوبغاړو ترڅنګ د کډوالو د لوبډلې په توګه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کډوالو د لوبډلو څخه تکواندو کاری زکی خدادادی خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټه چې د نوموړي د غلاس سراوډنه په پراخه کچه په کور دننه او بهر وستایل شو. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه ورځې سنجونی او خزی ورزشی لوبغالو کې له ورزش کولو راګرځولې دي او د روان مریض کال په اسمبلی میشت کې په دغه هیواد کې د آزادو سیالیو په ورزش هم بندیز ولګاوه.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په درازه کې پاکستاني پولیسو ترې بړې اخیستې دي. دوی وایي سره دې چې صحي ویزه او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. ناروغان وایي دا ټولنې ستونزې ځکه په ځان مني چې خبرې په افغانستان کې د درملنې لپاره روغتیایي امکانات نشته او بې کیفیته دواګانې کاریږي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو لور کړي وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي، وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره دې چې ویزه نسخه او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیراغم تورخم ته تقریبا 2 ساعتونو بعد نوبت راغی. چې ورقه مې ور وړاندې کړلې نه ته مریض نه یې هو دغه نقصه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ را سره ده قانوني زما نه یې منله بالاخره خو زلیده یم نه سوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ پنځلس زره روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لک کلدار پاکستانی پیسې راسره وو بیا پولیسان چېرته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي لپاره تاسره دي ما هغه ته مې وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما د وزندې ده تر څو چې بلې راغی را بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه بیا رانه په لس زره کلدار یې واخیستل او زما پیسې بیرته ورکړل بیا زه راتېر شوم
نوموړی وای په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې خدا چې پیسې نه ورکولې دراته اجازه نه ورکول کېده یو شمېر ناروغان بیا وای سره لدې چې څو ځلې د قانوني سیستم لارې د پاکستان دی ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانې دلی اوړ شوې چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي خو پښتنه داده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي شیزر سمیم چې خپل وروري د پښتورګو د تیګو د درملنې لپاره پاکستان ته وړي وایی د روغتیایی امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي
یکی چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود دا چوالی پاکستان ترقلو لومړی دلیلی د امکاناتو نشتوالی و پتی رو رفتونون که هغا ماشین چه دا ورور عملیات میپری که ده نو دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده آن دیو ساده نروغی لپاره هم یو کچور دوا ورکوی چه دا بدن یو غره خکوی خونور و دیرو برخو تا زیان رسوی
اگر درمون
میکنه
چندین
زویده کرا نابود میکنه افغانان لوگده مدیر احیسی در روغتی امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او دخه کیفیت درملو در نشتوالی لعمله در درملن لپاره پاکستان تزی خو پا دی برخه که لحظ سره سره بیا هم در غستونزن ندهل شوی افغان ناروغان در طالبان حکومت او در نړیوالو مرستندوی دارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دی په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو در رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي سو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی نن په تهران کې لیرانی چارواک سره د دې باد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې د ایران د بارانوی چار وزیر عباس رخچی له ښاغلي ګروسی سره تر سره شوې خبرې مهم بللې او ژمنه کړې چې له دې ادارې سره به تهران خپل همکاري ته دوام ورکړي نور حال پر راپور کې
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام وړ نتیجې ته ورسیږي ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنځشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګ وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د هوا د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې وچه د خپل هوا د اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیزونه یو څه نرم کړل عراق چینن پخپله ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لخواغلی ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لنړیواله ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران پخوانی ادعا تکرار کړ چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. په 2013 میلادي کال کې د ټرمپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
له خبرونو ور اخوا
ولی په افغانستان کې په تیره کلیوالو سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانی ښځې د فلانی مور یا د میړه له خوا د اولادونو مور او د تورته القاب ورکول کیږي. نورحال پرابور کې
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د فارغ نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وای دا ښځې نوم باید نه یې معنا پکې کې نه دی دا سوس پکاوی دی. نو دا غسره د زنانه نوم نه اخلي مېرمنه ته نو موږ خو یاره څه چورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړو نه ورې شدي یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډېری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډېری شځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم ښکاری ارخ کاری، حالان چې د ار نه دی زګه چې کچې ته د مشکل درلوده په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبی نوم وایس کلم درته تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژن بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نورم داسې بیبی نه دی. نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلۍ په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپل غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم اخیستل شي. کمینوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپل خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې از د کلو او رسنۍ هم اغیز لرلی. ډېر انجنیر او شز چې په تیر شلو کلونو کې له شوونځو یا پوهنتونونو فارغ سیبي په غونډو پروګرامونو او د رسنۍ لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي. د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنۍ یا کوم پروګرام کې څرګند شي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړ چې دغه نوم په ښکاره ډول یاد شي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه و موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته بینه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې ډېرې خرابې دي. د دې ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي او موټر چلونکي وایي په لارو کې ټرافیکي نښې نه خانې نشته او اکثره ځایونو کې خلک نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور حال پرابر کې
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غزیدلې خرابې لارې لامل د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي له امله په دښتونو کې ورک شوي دي.
موټر خراب شوی و، پرداش باندې ورک شوی و، موټر خراب شوی و، نو بعد کوم کوچنیانو کورنۍ پرې شوی و، دوی په شور روان شوی و چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، دا سړک ته به ووځم، نو سړک یې راخستی و، پشاده ترسې دلی و، ګرمي وه،
دلته خلکو شپې کړي دي، موټر یې پرې شوی دي، تک موټر یې پرې شوی دي، خو هغه بیا خلکو وړي دي شان جنې معنا د تنجې و د لوږې دا شي سره دلته مخې شپې کړي دي، ورځې تیرې کړي دي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پوله لري او د دې ولسوالۍ اکثره برخې د همدغې سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتري کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالصمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ راتګ د اسانتیاو کمښ دی. نوموړی وایي دغه خرابه لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنې دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي. وکړسی ځکه دې پر دلته سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري، په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او کچېری په خور جوړ شي بیا نو پر لار نه شي، اوس پر لار روان وي نو خپل لار نه شي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره انسان د ذکر کړی دی، خوای بیا هم هڅه کوي
چې کله نه کله مسافر یا لارویان د اگر تک پر محل دستونو سره مخامخ کی ندیل پر ولایت مقام مخ کی هم دغه دلار نشو ترتیب چواغه به کار چولو ترڅو خلکو ته دلارې پوردو کی ستونزې را نستنسی او خلک د سہولت څخه برخمن شي. ان شاء الله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځنګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک د لارو دستونو سره مخامخ دي د پوهې جامع ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دوه دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره ان شاء الله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ګومل سواله کې د سیستم زیاته د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانو نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل سواله ته جنزو او بل سواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی ریو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لارې وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیر د کلیم. خو موږ ستونزه دغه د سیو خانټنی او شی کار نه کوي. باید سانټنی او شی راته منظور سي. سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شی پیش لري دغه ځکه بل وسارې سره به پوره سي. زموږ درې غنټه مزل دغه خراب ویلار نو هیله من دغه چې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پختو خبری مجله پای تور صدری خبری مجله زمغم کارت استوړند کی سلامونه بخیر غلی.
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.